پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په لړ کې به یې واوري. د سپتمبر د یولسمې د حملو په شلمه کالیزه ولسمشر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا نه دی ورکړی شوی. نور خلک بیا وایي
پاسپورت اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بنده، تذکیرې نه ورکول کیږي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کمیدو اندېښنه وشوده. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي
مرزانان نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرې ده، ولکه د بچو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولکه لرو.
د دیو ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
امریکا لاسګونه افغانان چې بهر ته استل شوي دي امریکا د ملي امنیت لپاره بل قوا ګواښ بولي. کابل ته د پی آی ای الوتنې را روانونې پیلېږي. اولس مشر بایدن د سپتمبر د یولسمې د حملو د کلیزې په مناسبت د امریکایانو د ملي یووالي غوښتنه کړې. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له څلوېښتو زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت لپاره بل قوه ګواښ بولي. د واشنگټن پوست ورځپاڼې د راپور له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د شپېته زره بیول شویو افغانانو له ډلې څلور څلوېښت تنه خطرناک بلل شوي. د ورځپاڼې په لیکنه دیارلس کسان د ارزونو او نورو پړاوونو له بشپړېدو وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې او د تروریزم ضد چارواکو د پوښتنو د ځواب لپاره د امریکا د ګمرک او سرحدي خوندیتوب په توقیف کې دي. پنځلس تنه نور افغانان د امریکا د کډوالو او ګمرک ادارې ته له تسلیمولو وروسته په اروپا یا منځني ختیځ کې د ترانزیت ساحو ته استول شوي او په ځینو مواردو کې تر یو لړ ارزونو وروسته خوشې شوي دي. په همدې لړ کې شپاړس تنه نور افغانان د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په لیستونو کې شامل دي چې لا امریکا ته د سفر او له امریکا بهر په ترانزیت ساحو کې د استوګنې اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداري ورکړی. ښاغلی ګوتریش پرون خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ګوتریش وویل اقتصادي سقوط به د افغانستان لپاره د یو ناورین او ترورستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د افغانستان لپاره د ده ځانګړی استازی دبره لاینز د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیاردونه ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. ګوتریش وویل باید داسې یوه لاره وموندل شي چې د داسې ناورین مخه ونیول شي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمدالله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه لوبه به کنسل کړي. خو ښاغلي وسیق تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کیدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نوومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای الوتنې پر راروانونې کې پیلېږي. د پی آی ای او ویان عبدالله حفیظ خان نن شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې د دوشنبه له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکی الوتنې بیا پیل شي. ویان زیاته کړه چې د پی آی ای یو ایرباس 320 الوتکه به د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته ولوزي. که دا الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته به پی آی ای لومړنی نړیوال هوایي شرکت وي چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه څرګندونه وکړې.
د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یووالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده چې نن شنبه لومړی میرمن جیل بایدن په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو سیمې ته ولاړه شي. او د ولسمشر جو بایدن پر هغه وروستي پلان انتقادونه شوي چې هڅه کوي د میلیونونو کارګران د میلیونونو کارګرانو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کړي. ورسته لدې چې ښاغلی بایدن د واکسین دا پلان اعلان کړ، د جمهوری پال ګوند مشرانو یې پر وړاندې سخت مقاومت وښود. جمهوری پال او د اتحادیو چارواکي وایي چې دا پلان د ولسمشر له قانوني صلاحیتونو لوړ دی. په تیره هغه برخه چې د واکسین نه کولو په صورت کې به میلیونونه کسان خپلې دندې وبایلي. بایدن ویلی چې د دې پلان د عملي کولو لپاره به تر واسي واسي هڅه وکړي. په امریکا کې 80 میلیون وګړي لا هم نه دي واکسین شوي.
خبرونه مو له اساجي رادیو واوریدل. 12 بجې او 8 دقیقې شوې. د سپتمبر له 11مې د شل کال وروسته لا هم د افغانستان له خاورې د نوري نړۍ د امنیت د ګواښل کېدو په اړه اندېښنې په خپل حال پاتې دي. که څه هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو امریکا او لویدیز ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالېدو ګواښ جدي بولي. د پینټاګون مشر یا د دفاع وزیر په ورستیو کې ویلي شای القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا سر راپور تکړي. د دې موضوع تفصیل د اصلي رادیو د خبري خپل راپور کې اورو.
په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا له شل کلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمنه ده چې متحده ایالاتو یې رژیم اعلان کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لوی موخه له ترهګرو ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې چنګیاړي کوي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره وروسته وویل هغه موخه یې په لاس راوړي چې دوی په افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیز ملګري لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید اسټین ویلي ښایي القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. د پینټاګان مشر چې منځري خريسته په سفر راوتل په کویت کې خبري اعلانو سره خبرو کې هیله خو ده چې طالبان به په خپل خاور کې القاعده ډلې ته ځای ورنکړي. هغه زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالیتو وخت متوجه ده او د لمنځولو لپاره یې بشپړ چمتووالی هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون یو برخه د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون وو، هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن خي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسال احمد وسیق ازادي رادیو ته راغلي پیغام کې په دې اړه د دوی په خوانی د ډیستینګار کړي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. ول القاعده او نور ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پلیکون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړې وروسته خبره شول خي چې طالبانو له دې ډلو سره په تی اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو رد کړ. د القاعده سربیره افغانستان ته بل ورپېخ غواخ د داعش ډلې دي. هغه ډل چې د 3 اگست میاشتې په 16مې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر په نښه کړ، چیرې چې د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 170 ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا داعش هم د افغانستان لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال فرانک مکنزي وروستیو کې ویلي د دې ډلې سره د مبارزې لپاره به د طالبانو سره په مشورو عمل وکړي. کورسټو کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مستعله وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو د بهرنیو عسکرو لوټو وروسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته.
لبل خو د امریکا ولسمشر ل خپل اولس څخه د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. جو بایدن د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حمله په تړاو په خپل وینا کې د قرباني شویو کسانو د یاد درناوی وکړ. شل کاله مخکې پر امریکا په دیورس په تروریستي حمله کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. په پام کې د نن لومړی میرمن د هغو حملو 3 ساحې وګوري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حمله د شلمی کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یوالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یوالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن ویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حمله کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د ولسمې د حمله دریو سیمو ته ولاړ سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر ولسمه په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوی لوی ودانی په واشنگتن ډی سی کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څونور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه سول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورن کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې وویل، امریکا د سپتمبر د ولسمې تر حمله وروسته یو بیساری حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د کورونا وبا د مهارولو، د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ور باندې سخت انتقادونه کیږي. تکل سوي چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل سویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا سوي دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورونیو لغړ سره ګوري چې په دې حملو کې وژل سوي دي. د نیویارک د دو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلې پکې جوړ شوی، له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
سکل په بغلان ولایت کې د خټکیو او هندوانو د زیات حاصل اټکل شوې دی. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې سکل به 150,400 میټریک ټن حاصلات ترلاسه شي. د دې وزارت لولوري په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې یوازې سکل 1.5 هکتار ځمکه کې خټکی او هندواني کرل شوې دي چې دغه کاروندو حاصلات 150,999 ټن رسیدي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د شاوخوا 1000 هکتار ځمکه څخه 140,000 میټریک ټن د خټکیو او هندوانو حاصلات ترلاسه شوی وو. کرنې وزارت وی د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په لخمري او نور ولسوالیو بزګرانو د سګنی حاصلات زیاتوالي اصلي لاملونه د بزګرانو تجربه، نوي میټډونه او اسري وسایل سره آشنایي او له اصلاح شویو تخمونو څخه استفاده کول پوګه کړی دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ مرکزی بغلان، ډنډغوري، په لخمري او دوشي د بغلان ولایت هغه ولسوالی دي چې تر نورو پکې د هندوانو او خټکیو کاروندی ډیری دي. د افغانستان د مالی وزارت په خبره کړي خبر پاڼه کې د دې وزارت ټولو کارکونکو ته خبر ورکړي چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د ټول خپل دندو ته حاضر شي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وزارت اړوند ټول څانګې، ګمرکونه، د عوایدو مونیتونه باید په ټاکلي ورځ فعال او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وزارت کارکونکو ته د لنډې مودې لپاره کاري وخت د سهار له 8 بجو د غرمې تر 12 بجو ټاکل شوی دی. دغه اقدام داسې محل ویل کیږي چې لدی وړاندې خلکو او یوش مر سوداګرو د دې وزارت د فعالیت نه کولو په تړاو اندېښنې خودلوي او د روانې چارې دوامې د راتلونکي لپاره د خطر ټاله یاده کړې ده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغاني څلوېښت پوله، یو ایرو 90 افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغاني دېرش پوله، یو سعودي ریال 1 افغاني شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي روپۍ 1500 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 503 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په پکتیا کې له هم د بانکونو په ګډون یو شمېر ادارې نه دی فعال شوي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمېر ادارو لا هم فعالیت نه دی پیل کړی چې له عملی خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. خلک د یادو ادارو د فعالیتو غوښتنه کوي، خو د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکي وایي ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې ادارو د فعالیت لپاره هم هڅې روانې دي.
د 2023 کال د اگست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز ته رننه وتل او د دې ولایت واکې په لاس کې واخیست. له دې نیټې پورا څلور وشت ورځې تیریږي، خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره به هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي، که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، د دوی پیسې په بانکونو کې بندي پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم، مت کری درک نه لګېدی. اوس سړی همداسې موتا راوړلو دلته کوز کړو، دلته په وټولو کې قرضار شو، عزیزي بانک ته راغلي، وروره جانه بیخي هغو کتابچې کې پیسې څه لیکلي دي، نور څه درک نه لګېږي. دلی مور شپې په پیبان کې وته تیرو، دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي، کله چې نه خلاصېږي، کله چې پیسې نشته. موږ داسې حالات وي راغلي یو چې نور وروره جانه ساده چوو په لیارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالیدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړي. دوی د پاسپورت او د پیژند پاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالیدو ته یې په بې صبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کیږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورت اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کیږي. زیاتې ستونزې دي که چیرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورت ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی. ده وویل
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی ده، دوی هم څنګه پرانیست، بیا هم موږ د دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی دپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورت په برخه کې باید یادونه وکړم، کله چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل سوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زای په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزي ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
له بلې خوا د میدان وردګ خلک وایي په دغه ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. دوی وایي په دغه ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلي دي او بهرني هیوادونو پر قاچاقي لارو هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
دا د افغانستان د پلازمینی کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت مرکز میدان شار دی چې د پخوا په پرتله پکې کې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. خو که څه هم په دغه ښار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولی هټیوال لاس تر زنه ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هر ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي. دا ځکه چې ښار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا دا شل پنځه ویشت شادي مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایم راباندې راته غاړې ده او ټول کارګر چې دي ولاکا د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېږده، ولاکه د بچیانو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولاکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دوکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه سوی دی. د هوټلونو مسؤلین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخې وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی. که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی ازادي راوړي ته وویل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سوه او د خلکو کاروبار ضعیف سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر میدان وردګو ولایت ولکه ټینګه کړه. طالب مشرانو هم تل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیف سوی دی، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مخکمه په دوه راپورونو کې په پکتیا او میدان ورده کې د خلکو د کاروبار د خرابېدو په اړه واورېدل. له بلې خوا ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو کمښت اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاشت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولای. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وږي په 19 نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاخت خوړو اندازه راکمه کړي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. مرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور د شو ولایتونو کې ترسره شوې، مېندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپل وږي پاتې کیږي. د WFP د چارواکي زیاته کړه چې لږه سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوی.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې د دې چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا 2000 زیاته شوی چې له لوګي سره د مقابلې لپاره ورستۍ لارې چاري لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خوړنه خوري، یا لویان خپل برخه ماشومان تور کوي او یاد دی لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي. نو اوس په هر څلورو کې یو کورنۍ لک تر لګه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن وب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بس پنغښته ده او ځینو هیوادونو مثبت جواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړ چې ملګری ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختم نشي. د میرمن وب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمیره روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
دولس پجیاو دیرش دقیقی شوی دروان اخبروانی پدوام که ده زهر و کاروان پروگرام درو خو ترده وراندی با احمد تکل ده دیسات لند خبرو نواب روی.
ده افغانستان ده سولی لپاره ده امریکا زنگره استازه زلمه خلیلزاد وی پا تیرو دره ورزو که ده لسگونه امریکایی وگرو او ده امریکا ده دایمی ویزو لرون که پا گردون لدونیم سوزیاد کسان لکابل استل شوی. خغلی خلیلزاد پر ټوټر لیکلی دی چې له قطر طالبانو او نورو ارخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي وزي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له څلوېښتو زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د امریکا د ملي امنیت لپاره بالقوه ګواښ بللی دی. د راپورونو له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 6000 لیږدول شوي افغانانو له ډلې 4 تنه یې خطرناک بلل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی ګوتریش د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه کړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای الوتنې را روانه دوشنبه پیلېږي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د استرالیا د کرکټ ادارې خبرداری ورکړ چې د طالبانو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دی ښځو ته به د سپورت اجازه ورنکړي ښایي له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه ټیسټ لوبه کنسل کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امی روغتیا وزارت وایي چې لږو مالی امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تداوی مراکزو کې او د مصارف او غذایی موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
اصلی امیلین حق خلق دی چې پر معتادین و نشی مواد پلوری.
دا چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مې د یوه خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کیسه لیدلې وو. قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زما له لاسه ناروغان شول.
بغیرت عمل نه نورسنم ټول مغز ام دی ام پورو خواته تشور کی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یو ولې په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
او که زی چیرې
دا دې دته پښ پښخانه کې یم. څه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک.
د چی شي مبارکی را کوي؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
او سره په دابا کې څه چی شي
توله خبره پام دا باکس کې ده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د امی روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د نشه موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشه یي مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي، معتادین په خپل خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډیری بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د معتادینو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنۍ موسسات پورې اړه درلود خپل فعالیتونه بند کړي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د معتادینو درملنه کوي. د عام روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د نوي بدلون پر اتلو سره د معتادینو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسایل دي. د معتادینو تداوی په مراکزو کې هغوی ته د مصارف او غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په درې دېرش ولایتونو کې. معتادین د جمهوري په کابل ښار کې البته کمافي سابق جریان لري. په تېره هفته کې موږ یو جمهوري کړې وه او په دې هفته کې هم یو جمهوري کړې ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین هم د خیاباني ذهن در جمع کړي دي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرسته کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسسات فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشه یي مواد آزادانه نشي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجینو باندې نشه یي مواد خرڅوي. د محتاجینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر معتاد دي هغه ډېر په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې لپاره ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا د 30,000 معتادینو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې معتادین نشه یي مواد اسانه ترلاسه کولای شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډېر معتادین بیرته په نشه اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډېری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشه یي موادو جوړولو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د یو کارپوه عبدالولي مدقیق خبرې واورو.
اغه کیمیاوي مواد چې زموږ په ودوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې پیژني د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایي چې یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوي مواد دي. ول د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوي مواد استفاده تر کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سره او کیمیاوي حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد د هیروینو د تولید په پروسه که چاپیریال ته خوریږي مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې، خصوصا چې چرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجوده دي. دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو اورګانیزم وایي. دغه مایکرو اورګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللی او دا مایکرو اورګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده. کله چې له دې باندې نه وګورئ چې ډیر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې یو کارخانه وي. دغه باغ کې چې کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشې موادو قاچاقونکو او پلورونکو دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او لسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړي وایي چې په دوهم ګام کې به د نشې موادو پلورونکو ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو د طالبانو د دې کار هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بیوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډیروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکو وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معاذالدین احمدی وایي چې د اعتیاد اصلي عامل د نشې موادو خرڅونکو یا ساقیان دي.
اصلی عاملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د پلوري. هغه خلک چې نشي موادو ته لارې اواروي هغوی ته به سخت سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوو میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار تود هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډېر وسایل را څخه غلا کړه لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخیر اړ شوم چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لس زره افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته ور وړی دی.
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دی وګوره پښه مې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او ډبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یوه درملنه څو ځله شوې ده خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخته شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیحون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نشي هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پس خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کنور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې پنځو روغتیایي مرکزونو څخه یو یې د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتادو ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د خوندزیو مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنۍ او خوندزیو لخوا د زده کوونکو نصارل او پنشي موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لار اواروي. دا چې زده کوونکو په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیولا علم سره مرکه کړې او په فایل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي.
څو شیان چې دي لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي، یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر گزاره دی، لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي هغه په لار کې تیریږي، په لار کې هغه پوډری ګوري یا معتاد کسان ګوري، که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سرک باندې تیریږي او هلته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړي دي لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشکې حلال چې ورته وایي، راځه یو چشکې خو هغه کله وګوره. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري، کله چې ملګری په هغه حلقه کې برابر شي نو چې یو ککړ وي بلی ککړ وي هغه دریم چې پاک دی هغه ته وایي وایي ته مونږ لرو یا ته مونږ سره انډیوال نه. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی، نو هغه وایي چې ښه چې ښه کار نه دی تی والے کوي او دلته سړی تاغه پیدا کیږي لکه راځه یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه، چې پاغي کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي، نو دی وایي چې ولا دغه سیګریټ سره دی خپل ښکاری، دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی دی، درسونو فشار وی، اقتصادی مشکلات وی، ځنه ټولنیز ناخوالې دي، نو دوی داسې فکر کوي چې نشو طرف ته تک چې دی دغه ټولو لپاره چې دی اخیری تدوی دی رضا چا خواته لاړشه.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کی؟
څو شیانونه دلته شروع کیږي نشي، یو څه دی چې وړې نشي شروع کوي لکه نسوار اچول شروع کوي، سیګریټو دغه پاتیشونی چې کور کې غروزیدلې وي دوی باندې دوی دغه مسخري کوي لکه اکټونه کوي، نو بل اخر به غټ سیګریټ ته دی چې شي کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړی و هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کیسه لیدلې و، قضایا مې لیدلې وې چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شولم چې زوی دغه مشکل لري ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومې ناوړه اغیزې کوي؟
چې یو دا دی چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضري به ډېری، له کتاب او قلم او دغو سیانو سره به روابط جدي قطع کیږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیغي وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي هغه د درس قطع کیږي، مکتب نه لری کیږي او بل اخر ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور دي چې پولیس سخته یې اخیری پټنځای شي.
لنه شو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشي موادو خلاف، نو که موږ په شپږم سم کې ووم سم کې اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي. یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی موږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان دریږي نیم ساعت لپاره، په هغې کې ځنه تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې موږ باید دغه سپورتي مواقع چې دی دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. مثلا موږ وایو چې پر دغه میاشت کې کچا د مخدره مواد په واړه ډیره خپل مقاله ولې کنه، هغه به د مکتب لخوانه 500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورته فورته په نظر کې ونیسي چې دا به بایسي هغه تشویقي تاته چې شکی درکول کیږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډیر زیاتې دخیلې کوي، مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغیرات راغلي دي، سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ هغه لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی واد وحید دی، لکه موږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مونږ په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی، چې هغه کې مونږ یو روانپو یا روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناس وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه لک میاش مخکې سره کوم او میاش وروسته سره کوم دی. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ور باندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی نه دی تللی، پراخته شوی دی ورنږدې دی سره کوم دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډینټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومه چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شیان دې سبب کیږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ور باندې ډب کړو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې ورده د میدان وردګو ولایت 29 کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه، خو کله چې په نشو اخته سو ټول سرمایه له لاسه ووته او له خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخکې د دې نه مې دا تختی راوړو پیښور نه راوړو به مې دلته به مې خرڅوو بلیارډ سنوکر دا ورزش نه دي، دغه تختی به م راوړو دا بالونه والیبال دغه شان به د پیښور نه راوړو دلته به م خرڅوو. تخته هغه وخت $400 $500 د $60,000 کاروبار مې کوو، مال به م راوړو هغې نه نشې ته زه دامه زوی مې وهلی و جنګ مې کړی ورسره، یو بل څوک مري و هغې ما ته را لېږه دوکان ته بس هغې بس وه یو ورځې امر چې دا دود چې تنفس کوي چې د اتاق دغلته مثال زه یو هفته و هم خپل عمل کېږي دته میل مال بیخي زړه مې تنګېږي چې څه ځمکه جای نه راکي و اعتراض یو دوه بده در باندې زه وهم جوړ ډکم نه ما غت بد بده مس نه وه واقعیت نه درد نه بل نه هېڅ څه وخت عملي شو منه هم دکان د لاسه لاړه هم ټول کاروبار هم اعتبار پلار هم ورور ټول لاس واخیست کور ته براتلو په هر رقم پلار زوروا مور زوروا پیسې تی اخلا دا اساس سرمایه ونو هم دغه ټول هم وهل پام په یو ورور هم استرالیا کې دا اګه نو اختیرالی کې هغه مسقطه کړی عملی چې سوینو څوک در باندې اعتبار نه کوي اول کورنۍ در باندې اعتبار نه کوي خپل دغه 50 ما خپل د کور مال ولای خو قیمتي شی مې وړه مثال دې سات من پلار ګیر تر اغلی یا ګوته ګیر تر اغلی دا بس وړه مې دا د کور شی خرج کړی مې دا پلان مې دې دا مسكين بږي کې پرو دا مې بدا کله ز جوړې کې ما دا ما سریا ودم جوړ شي ام پلان او زه سم بودری شم بس دې کې پرو دې بغیرت عمل د سنر پیام زده ټول مخ ام دې ام پورو خواته کشور کې پرز شو ما کړو یو نه پر سونه ټایټو ما ول نه خات ما ته تاب وروړي دونه کمزور اسمه چې یو ماشوم بم لار نه تیری ماشوم بم ام په تیږي وشتلې ام به پوری در باندې کا او یو ماشوم سم ماشوم ده بد خاطر نه ام دغه چې تا مور پلان ما ام دا وس پږي کې پراتی نه سر په سر د مال خاطر مې ریسکړي مې جي کله جوړ سم مور مې جوړ لا پلان مې کزه مریض وس ما ام اس پږي کې پراتی
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د جمعه خان خپل میرمنې سره بازار ته په سودا پسې تللوي چې په بازار کې ناڅاپه لوي سوالګر سره مخ کیږي. د سوالګر په لیدو د جمعه خان او میرمنې له حیرانۍ څخه خوله وازه پات کیږي. دا چې دا سوالګر څوک دی، جمعه خان او میرمنې ولی حیران سول او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
اولی خوب خیست رسول خوز بنا دارمین نگود واچون تا دقیقه
خزی او خزی چیری؟
دادی دلتا پاش پس خانه کیه ما چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه چه خبره ده؟ چه دمره خوشحاله یه؟ و سره پا دا بکس که چیشی جی؟
توله خبره پام دا بکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی؟ دمره دیره پیسی؟
او دمره دیره پیسی ها داده او گوره
او سره دا دمره پیسی دی لکو مکره
دامه ده خپل زمیک تاریاک خرچ کرل
شه تاریاک دی خرچ کرل
او
او سره او سو شکر پیسی دی پیدا کری او سنو باید ده خپل زی اسلام واده وکرو
داغه خبر اخو ما هم در تا کولا هم دانن دخی خانو تا دولوار پیسی ورم او ارتوائی ما چه موک جر واده غوار
ده سلیم واده می ده جوان دیوازان یرمان دی او کاش که می اکرم زیم را سروائی پینزه کاله کیجه چه ده زرچوتا می را سه جلا سوید نبو ازم چه مره بویم که جواندهی رای خبر چه مور بایدی تیریش
خزی توز ده اکرام خبره پریگ ده هغم که خدای کول پیدا بسی اوز باید ده سالیم دواده غمو خرو توز پا ده وقت که زاره غمونه پریگ ده
بس تو خو یوازه پر پیسو مینه اولاد دی هیچ پام نسته
خزی خدای تصبر وکړه اکرام خوز ما هم زوی ده خود چه اکرام ها پا جارا خو نپیدا کی خدای تا او گوره اوز ده سلیم دواده خوشالی مرا پوری زار کوا بس ده نور مجاره
سامه ده نجاره ما
بلا خبر او آورا سبازه او تا دواره خارت زو او ده سلیم ده ناوی لپارا گانه کالی او نور سامانو نرانی سو سامه ده
سامه ده
خزی داد اسره زر مخورانی و لخیره سره اوزن رازه چی کالی رانیسو
چیری بای رانیسو
زای نجده ده رازه پا اغا مخ مخ مغازه که بای رانیسو
سامه ده درزه
خزی داغ ده مغازه تا خوراغلو او گرار ده والکالی ده چی بزرگ واری خواهی کرنو
ارشتی هم در ده چم رو شکالی ده داده ده ناوی کمی سمستا
جانه یو لس روپی خوراکا دوده رانیسم دیر وگریم نمی ایچم ندی خوالی خیر ده
سره ده لکت خوی لس افغانی ورکن
زا بابا پریک ده از ما سره ماتی نسته تا پودری ده پودری بزنه نسوزه
پودری ده که هر چوک ده پیچاره وشه ده تا بدره رزه وگورم چیز ما سر چه ما چسته کنه دادی وقت را بچه وقت
مرکه یو خوده دی دنزده هزار من پورکه
سره تا دیالکتا او گوره بیخید اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نبی
وی دا خو اکرم دی خبر اکرم دی وی قربان جسم تا چیری ویسای مور دستا بلا وقت دی
دا چول از ما گناه
سیدی وامنا ما دا چه در من جسمی دی خدای او قربان جسم دا کانی دی چنگ 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 دی سوی جان
دا چول از ما گناه زکا چه ما کوگنار کرن ما پر نورو زهر خرچول با پیسے بھی گٹلے خو خبر دو مچس ما خپل زوی با پدی بلا اختا کیگی ما خپل ملا پا خپل ما تکڑا
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.